د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو یو بلس یو ساته پښتو خبرونې ته مو هرکلی کوم. د سولې په پروسه کې د ټولو مطرحو سیاسي څیرو د رول پر ادا کولو د ارګ ټینګار په کندز کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو د خلکو شکایتونه او هم په نړیوالو مسایلو کې د بلاروس د وروستیو مظاهرو حال درکوو. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې مهم خبرونه. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې ووژل سو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سرسلاکار جرید کوشنر د اسرایلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په 5 ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاریو او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه یې د کال 80 میلیون ډالرو ته رسېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر 6 بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د ښاغلی هوتک تک پاوژل کېدو خوشینی شوډله. زموږ غله ازادې رادیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلۍ په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د دې بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د لبنان بیلابیل پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست 4مې نیټې تر نړۍ یو چاودنه ورسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرایلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بلل ده. کوشنر پرون په اسرایلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرایل او متحده عربي اماراتو د اګست په 14مه د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوي او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوي دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغل کوشنر پر نوویل چې اوس نور عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه ترسره شي. او جنت اسپر به لمړنۍ تور پوست امریکایي شزوی چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. دا خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې اداونه اعلان کړې ده. 43 کلنه جنت اسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتنی ماموریت په مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لمړنۍ سفر داسې وخت ترسره کیږي چې د تازه د فضایي انجینری په برخه کې خپل دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو لرو. د افغانستان د سولې په پروسه کې د مطرحو سیاسي څیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنګ کې څه دي؟ د شفیقي خپلواک شعر او پر خواله رسنیو غبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په یوې مرکه کې.
البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
په کندوز کې د تاوتریخوالي د ډېروالي په اړه د خلکو شکایتونه.
دینو نه راغلی نه تفارو زاری کورونه ټول بمباری دي طالبانو نه ډک دي یو نه تفارو زار پراته دولت زموږ بخصاص نه کوي.
د بیلاروس د روسي مظاهرو حال هم اوریدلی سي. دا او نور له ازادي راډیو اوري. ارګوی تملری چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی څیره خپل رول ادا کړي. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ورسته ترغه ازادي رادیو ته وکړه چې په خوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شمه پرات د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو نوملړ اعلان کړ. سفی الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دوی رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونه وکړي چې یک شنبه پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې په عالی شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزی په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزی ورسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم چې د ملي مصالحې عالی شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي ربانی په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیلوالو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیلوال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزی له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزی ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشی کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورځو کندوز ولایت د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی او روان وضعیت دوی اندېښمن کړی دی. دغه خلک خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي شایي د کندوز وضعیت لا خراب سي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونیو وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو یو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږې تږې ماشومان راسره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
بس بیبي هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بلخوا په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې په کې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال زبی الله مجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند که ولسوالی امام صاحب که جنگ ایران داره او را در اختیار خود داشته باشند که همودو تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکه همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز دیوالي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت او خلفین هم هڅه کوي چې بدلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکي ګټې نور ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نتوانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
پښتانه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډېر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنګ ته مځه تر عنوان لاندې یو نظم پارک کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې شکل خلک له خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته یې راولي چې ولې د انسان وینه تویه سي. راغلی خپلواک سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. لومړی یې ورڅخه غوښتي چې جنګ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جنګ ته مځه، جنګ ته مځه، جنګ کې څه دي؟ د دوو سترګو ړندې دي، د معصوم زړه درېده دي، تور تیګو ته کات دی، د مرغو یو پریوات دی، د غاټو یو قتلېده دی، د ببریو وچېده دی، د شنو پاڼو رژېده دی، د اسخیو ټوکېده دی. جنګ ته مځه، جنګ کې څه دي؟ زه چې کله ارګ ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و، دوستانو په هغه ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنو غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلې سي مناسب راځي. خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و، له دې جنګه ستړی یو واقعاً یو، او دا احساسوم دغه سل عمل چې په خواله رسنیو کې د شعر ته و، او واقعاً پوښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو، پرته د یو بل له خوړلو، پرته له دې چې یو نو واخلي، یعنی جنگ څه ورکوي؟ البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو، هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي، څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. عموما خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخشي، چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم، خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ د راسې د ولسمشر په مخ کې د په سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لسوي شل کاله وروسته باید دغه 500 ورسېږي. اقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي.
پښتانه شاعره او لیکواله شفیقه خپلواک، و دوستان اول که چې تاسو هم خبر یاست، جګړو په افغانستان کې زرګونه ماشومان یتیمان کړي دي چې دغه ماشومان حتی له خپلو لومړنیو حقونو لکه د زده کړو له اسانتیاو څخه بې برخې دي. د دې تر څنګ دوی نورې ناخوالې هم لري. په همدې تړاو په لغمان ولایت کې د یو ځوان په اړه یو راپور اورو چې دی د خپل ولایت اوسیدونکو ته په وړیا ډول بېوسه او یتیمو ماشومانو ته د سواد زده کړې مرکزونه جوړ کړي. 2-3 کلن عزت الله مروان چې خپل له هم محصل دی، د تیرو 15 کلونو رئیس شاوخوا 0 یتیمانو او بېوزلو ماشومانو ته د سواد زده کړو په برخه کې ښوونه او روزنه کړې ده. په دې اړه د سهارګل امیرزی یو راپور اورو.
د لغمان اوسیدونکي عزت الله مروان له 15 کلو راهیسې په دغه ولایت کې له 0 زیاتو یتیمو بېوزلو او ناچارو ماشومانو ته ښوونه او روزنه ورکړې ده. دروش کلن مروان چې لا د حقوق پوهنځي د ډیپلوماسۍ څانګې د وروستي کال محصل ده، نه یوازې د بېوزلو ماشومانو په ښوونه او روزنه بوخته، بلکې په خپل شخصي لګښت دغو ماشومانو ته د زده کړو اړین توکي هم ورکوي. مروان وایي د خپل خوب، آرام او تفریح وختونه یې د بېوزلو ماشومانو د ښوونې او روزنې په نوم وقف کړي، کوم چې د وزوان په ځانګړي ډول د یو محصل د ذهني آرامښت لپاره تر ټولو اړین دي.
یو هم د لامل دا و چې په کومه سیمه کې چې زه ژوند کوم، دلته بېوزله او یتیم ماشومان په کلیو بانډو کې همداسې وزګار ګرځېدل. بل عمده لامل دا و چې زموږ هغه خویندې ورونه چې په اووم، اتم او نهم ټولګیو کې بول، متاسفانه باید ویم چې کله له دوی څخه مې پوښتنه کوله نو په لیک لوست کې به یې ډېرې ستونزې درلودې. دغه دوه لاملونه و چې زه دې ته وهڅولم تر څو په لغمان ولایت کې د بیوزلو یتیم ماشومان لپاره د سیوازده کړي خونیز مراکز پرانیزم. د ویار زیاده چې په یوازې ځان دومره ماشومان ته د تعلیم زمینه مې چمتو کړی.
عزت الله مروان نه یوازې د خپل کور کلی او د نږدې سیمو ماشومانو د ښوونې او روزنې چارې سنبالوي، بلکې د لغمان لري پرتو سیمو ته ځي او په بېوزلو ماشومانو د لوست کتابونه، کتابچې، قلمونه، رنګي او نور اړین توکي ویشي او زده کړو ته هڅوي. د مروان شاګردان د نوموړي له مهرباني او کړنو خوښ دي او هیله مند دي چې دغه لړۍ وغځېږي.
زمانم کوثر منګ سیدل ترغ لول منګ پلی کولوس نه پوی دوی استاد نه ونانی مننه منګ پلی کولوس پکړو منګ سره حکومتي مواد او کتابچو قلم منګ سره حکومت کوي.
امام رحیم نن ذکر یاد د مروان کوم سره بس کیه تا ځا کوم کم ز عزت مروان صاحب څخه ډیر مننه کوم چې دغه سي په هر ولایتو کې به عزت مروان نوم واغستل شي. عزت مروان ډیر ښه سړی دی او هر جمعه موږ ته تربیتی پروګرام وړاندې کوي. دغه سي موږ په ښوونیز مرکز کې سل دانی شاګردان شته دي چې هغه ته کتابچی، قلمونه، بیکي، رنګي او داسې نور شیان هم ورکوي. نو زه د هر ولس څخه دا غوښتنه کوم چې په هر ولایت کې دغه سي
د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له کله چې ماشومان د مروان له پوهې او روزنیزو تجربو برخمن شوي، نه یوازې دا چې د پوهې کچه لوړه شوې، بلکې د ټولنیز ژوند په کړو وړو او ناسته ولاړه کې هم مثبت بدلونونه راغلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس بل اسدالله لودین خواورو چې لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
مل آنلاین خبرونه د افغانستان د پخلاینې عالی شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او وروستۍ خبره به د همدوی وي. په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوهې ته ولاړ شي، خو خبرونه د دغه سفر کرانېټه نه ده یاده کړې. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا په جوړښت کې نه مېرمن شته او یو شمېر هغه چیرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا د غشپک تلوخت کسیس پلاوی د شمېر له پلوه د طالبانو له شل کسیس ټیم سره سم نه جوړیږي، مطلب کې د طالبانو پلاوی تر ډیره یو خلک خلق بلل شوی. او لیکوال ویلی طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی. فیر ابزرور انټرنیټي خبرونه بیا خپل یوې مقالې ته دا سر لیک ورکړی، آیا افغانان تلپاتې سولې ته کار کولی شي؟ د مقالې په دوام راغلی د دوهې تړون په دوام ممکن بله هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي، خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي. لیکوال ویلی افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه چې اوس دلته یووالی نشته. د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوي. د مقالې په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوي دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورن دي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي، باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغو ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي. مقاله کې ویل شوي چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي، خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
او سمیوه نړیواله موضوع د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهره چانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولې و چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلی. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونو یو وار بیا د مظاهره چانو د خورولو لپاره له زور زیاتی کار اخیستی او لږ تر لږه 115 کسان یې نیولې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چیانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلک خلکو کتارونه جوړ کړی وو او د استقلال میدان ته روانو کوم ځای چې لمخ کې عسکرو ماسره کړی وو. د بیلاروس د کورونی چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک ښار په څو سیمو کې د مظاهرچیانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسانی د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولی دي. د کورونی چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک ښار ته زریپوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشنکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینۍ ده. لوکاشنکو چې له 1994 کاله په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندید سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشنکو په درغلۍ ځان ولسمشر کړ. له هغه وخته څه باندې 10 ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشنکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې 10 بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعیا نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشنکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشنکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ 4 ورځې په ټلیفون هم خبرې کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته او د غزنی ولایت ورزو چیرې چې د یو کس د خپل محبوبې له مرګ وروسته د هغې په عشق کې هنرمند شوی دی. دی په یو وخت څلور هنرونه پر مخ وړي. دغه هنرمند که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي خو وایي چې د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالۍ وربخښي. حبیب رحمان تاثیر په اړه یو راپور لري.
اول خبر نوم را وخستانو
مانم عبدالرحمت ده.
عبدالرحمت ده کوم ځای اوسیدون
که؟ غزنی دی ولایت هم او دی کرابا دی رسوالی هم او دی ارباب دی کلی هم.
عبدالرحمت ده خپل مینه ده بیلتون لامل ده جوان لطول و چارو لاس اخستای او یوازی ده خپل هنر پاللو تای مخه کریده ده خلکو سالو مجلسن تاو دو ساتی او غم غلطوی. نو موړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپیلی وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خولو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. پیلی د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپیلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی، خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي، خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
د صورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیش